Radio Nova Orell.
با سلام و روز بخیر، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو زدیم میشنوید. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به نشر میرسد. در این بحث که امید مرزبان و اسمت ساروان با شما هستند، در مورد این که پاکستان تلاش دارد در نزدیک خط دیورند خندق اثر کند، با میهمانان برنامه بحث خواهد شد. شما هم میتوانید در برنامه زنگ زده و نظریاتتان را در این رابطه با ما در میان بگذارید. اما پیش از آن تحولات خبری در خبرهای جهان خواهید شنید که در اثر انفجار یک موتر بم گذاری شده در جنوب غرب پاکستان حداقل 3 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند و جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد دنبال حمایت از یک ائتلاف بین المللی علیه شبه نظامیان دولت اسلامی در عراق و سوریه امروز وارد قاهره شد. اما نخست خبرهای افغانستان با سهل لیوال.
معاون دوم اشرف غنی احمدزی ایجاد حکومت وحدت ملی را برای افغانستان یک ضرورت حتمی می‌خواند و کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان آرای کامل یک محل را از میان آرای 94 محل باطل شده با اعتبار اعلام کرد. سلام، این هم تفصیل خبرها. معاون دوم اشرف غنی احمدزی رهبر تیم تحول و تداوم ایجاد حکومت وحدت ملی را برای افغانستان یک ضرورت حتمی می‌خواند. سرور دانش امروز در مراسم بزرگداشت از هفته شهید در کابل گفت تشکیل چنین حکومت خواست مردم افغانستان است و حتی به خاطر ایجاد آن نیاز به مذاکرات سیاسی نمی‌باشد.
هیچ حکومتی نمیتونه در افغانستان موفق باشه مگر اینکه بر اساس وحدت ملی و مشارکت ملی به وجود بیاید. این خواسته های تک تک مردم خواسته شهدای میلیونی ماست که ما باید بین خود متحد باشیم.
در این حال احمدزیا مسعود، یک عضو دیگر تیم تحول و تداوم، در محفل گرامی داشت از هفته شهید گفت که در افغانستان به یک رهبر سیاسی که دارای اراده قوی سیاسی باشد نیاز است و همچنان تاکید کرد که به هیچ گروه نباید اجازه داده شود که روند تکامل اجتماعی و اقتصادی را در کشور به خاطر منافع مقطعیشان به عقب بیندازند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان آرای کامل یک محل را از میان آرای 94 محل باطل شده با اعتبار اعلام کرد. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بخش از آرای شماری از محلات دیگر نیز با اعتبار خوانده شدند. آقای محسنی گفت این آرای محلات اند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هفته گذشته روی آن فیصله کرده است. قبل از این کمیسیون شکایت انتخاباتی در 6 جلسه علنی رسیدگی به شکایت ابطال آرای 497 محل رایدهی را تایید و ابطال 17 محل دیگر را با اعتبار خوانده بود. و مقامات امنیتی جوزجان میگویند جسد راننده دو انجینیر پاکستانی که دو هفته قبل از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر شبرغان ربوده شده بود یافت شده است. عبدالمنان رؤوفی، سخنگوی قماندانی امنیتی جوزجان، به رادیو آزادی گفت جسد این راننده افغان روز گذشته در یک منطقه در دشت لیلی پیدا شده است. آقای رؤوفی همچنان گفت که تاکنون از سرنوشت دو انجینیر پاکستانی اطلاعی در دست نیست. دو هفته قبل دو انجینیر پاکستانی همراه با یک راننده افغانشون از سوی افراد مسلح ناشناس در شبرغان مرکز ولایت جوزجان ربوده شدند. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. تحولات مربوط منطقه و جهان را فرشته نگاه ارائه می کند.
با سلام و روز بخیر. در اثر انفجار یک موتر بم گذاری شده در جنوب غرب پاکستان حداقل 3 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. پلیس میگوید انفجار زمانی رخ داد که موتر عامل عساکر پاکستانی از یک بازار مزدحم واقع در شهر کوئته ایالت بلوچستان میگذشت. یک نظامی و دو ملکی در جمع کشته شدگان شاملند. به گفته پلیس مواد انفجاری در داخل یک موتر که از قبل در کنار جاده توقف کرده بود جاسوسی شده بود. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ایالت بلوچستان پاکستان پیش از این نیز شاهد عملیات بوده و شورشیان اغلب نیروهای پاکستانی را در آنجا هدف حمله قرار می دهند. جان کری وزیر خارجه امریکا به دنبال حمایت از یک ائتلاف بین المللی علیه شبه نظامیان دولت اسلامی در عراق و سوریه امروز وارد قاهره شد. به اساس گزارش رسانه های محلی قرار است جان کری با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب دیدار کند. جان کری دیروز در انقره گفت اطمینان دارد که ایالات متحده یک ائتلاف فراگیر را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تشکیل می‌دهد.
من راحت هستم که این ائتلاف با کشورهای عربی، اروپایی و آمریکایی یک ائتلاف فراگیر است. دیگرها به هر جنبه مختلف از استراتژی رئیس جمهور اوباما حمایت کرده و نیاز به تضعیف و تخریب گروه دولت اسلامی را پذیرفتند.
این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اعلان استراتژی کشورش علیه گروه دولت اسلامی گفته است که توانایی های این گروه را در عراق و سوریه کاهش داده و در نهایت آن را از بین خواهند برد. ارسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هدف دارد تا اوکراین را به عنوان یک کشور مستقل از بین ببرد. یاتسنیوک تا سخنرانی در یک کنفرانس بین المللی امروز در کیف گفت ولادیمیر پوتین خواهان یک منازعه منجمد دیگر در شرق اوکراین است. به گفته وی روسیه یک تهدید برای امنیت تمام اروپا است و آتش بس برقرار شده میان اوکراین و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور را اولین گام عنوان کرد. صدر اعظم اوکراین افزود که سلسله جدید تحریم‌ها علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تهدید بزرگ برای اقتصاد روسیه می باشد. اولین کاروان از کمک‌های روسیه به شهر لوهانسک واقع در شرق اوکراین رسید. خبرگزاری روسیه تارتاس گزارش می‌دهد که کاروان از کمک‌های روسیه امروز داخل این شهر شده و محوله‌اش را که شامل محصولات غذایی و کالان تخلیه کرده است. انتظار می‌رود که 250 واسطه شامل این کاروان تا پایان امروز به شهر لوهانسک برسد. روسیه گفته است این کاروان حاوی 2000 تن کمک‌های بشری روسیه به شرق اوکراین است. خبرگزاری تارتاس همچنان به نقل از کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر می‌دهد که گفته است هیچ یک از مقامات این کمیته امین کاروان را امرایی نمی‌کنند. ماه گذشته این کاروان برای چندین روز در امتداد سرحد روسیه به اوکراین به خاطر متوقف ماند که مقام‌های اوکراینی اجازه ورود آن را به خاکشان ندادند. اوکراین نگران است که مبادا روسیه با استفاده از نام کمک‌های بشری سلاح و مهمات را به جدای طلبان طرفدار روسیه انتقال دهد. مسکو میگوید که این ماموریت کاملا بشری بوده و هدف آن حمایت از افراد ملکی است که در منازعه گیر ماندند. و خبر اخیر این که واتیکان میگوید پاپ فرانسیس در اواخر ماه نوامبر امسال به ترکیه سفر خواهد کرد. این سفر زمان جنبه رسمی گرفت که واتیکان دعوتنامه را از سوی رئیس جمهور ترکیه به دست آورد. انتظار می رود که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان در 30 ماه نوامبر در شهر استانبول باشد که با رهبر کلیسای ارتودس یک جشن مهم مذهبی را برگزار کند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې چې بوریوال کاکړ امید مرزبان او زما اسمت څاروان سلامونه ومني. دا پروګرام چې له ازادي رادیو او مشال رادیو څخه په یو وخت پریشي د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه د کندي د کیندلو د هدف او د افغانستان د حکومت د دریس په حق لري. ډیورن کرښه چې لنن څخه یو سلو یو شکاله پخوا د برتانیي هند د همغه وخت د یو چارواکي او ډیپلومات مارتیمر دیورند او د امیر عبدالرحمن خان د موافقه په نتیجه کې وکشل شو 2640 کیلومتر اوږدوالی لري. د دیورند کرښه ماهده و ماده لري او په یو پانه کې لیکل شوې ده. که څه هم دا کرښه پښتانه په دوه برخو ویشي خو لا هم په ډیرو سیمو کې د کرښې د دواړو خواوو اوسیدونکي بی بیزي په خپل منځ کې تګ راتګ کوي او عملا ډیورن کرښې ته د رسمي پولې په سترګه نه ګوري. د هند له براعظمګۍ د انګریزانو له وتلو او د پاکستان له جوړېدلو وروسته پاکستان ډیورن له افغانستان سره خپل رسمي سرحد بولي. خو د افغانستان حکومتونو تل ډیورن رد کړی او ویلي دي چې ډیورن د رسمي سرحد په توګه په رسمیت نه پیژني. د دې کرښې تقریبا نیمایي یا 800 مایله د 1904 نیویم او 1906 نیویم کلونو ترمنځ په نښه شوه، خو لا هم په ډیرو برخو کې د ډیورن کرښه په نښه شوې نه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې پر سر کومه موافقه نه ده شوې. پاکستان همغه موافقه چې په 1903 نیویم میلادي کال کې د برتانوي هند او افغان حکومت ترمنځ شوې وه، له افغانستان سره د خپل سرحد اساس بولي. خو نن په دې خبرونه کې د پاکستان له لوري د ډیورن پر کرښه د خندق یا کندي پر ایستلو خبرې کوو. پاکستان وایي چې د بلوچستان ایالت په برخه کې پر ډیورن کرښه شاوخوا 300 کیلومتره خندق کیندلی او غواړي چې 380 کیلومتر ته ورسوي. پخوا کله چې جنرال پرویز مشرف پر پوله د ازغن سیم د چیرولو وړاندیز وکړ، نو افغانستان ورسره سخت مخالفت وکړ، خو دا ځل تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان له لوري د خندق پر کیندلو عکس العمل نه دی ښکاره کړی. په دې خبرونه کې د پاکستان د هدف او د افغانستان پر دریز ژغیږو.
بله، قسمی که آقای ساروان گفتن، حکومت پاکستان حفر یک خندق طویل را در روی خط دیورند، آنچه فعلا مرز میان افغانستان و پاکستان، پنداشته می شود ادامه می دهد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که طول این خندق 480 کیلومتر است و تا به حال 350 کیلومتر آن حفر شده است. اسلام آباد می گوید هدف از این کار جلوگیری از ورود شورشیان از افغانستان به پاکستان است. اما آیا خندق به عمق 2.5 متر و عرض حدود 3 متر می تواند مانع شورشیان شود که برای رسیدن به اهدافشان از صعب العبور ترین راه ها می گذرند؟ شماره به این باورند که هدف اصلی اسلام آباد از این کاران است تا خط دیورند را به حیث خط مرزی رسمی میان دو کشور معرفی کند، در حالی که افغانستان این خط را به حیث مرز رسمی خود با پاکستان نمی شناسد. در همین برنامه زیر آسمان کبود وزیر سرحدات و قبایل افغانستان را با خود داریم و موضوع گیری کابل در این باره را از زبان او می شنویم. معاهده دیورند 121 سال پیش از امروز میان شاه عبدالرحمن خان و هنری مورتیمر دیورند از هند بریتانیا امضا شد. این معاهده 7 ماده دارد و در آن زمان سرنوشت 2640 کیلومتر مرز میان افغانستان و هند بریتانیا را تعیین کرد. درباره مسائل تاریخی و حقوقی این معاهده و پیمانهای آن و پیامدهای آن تا لحظات بعد استاد حبیب الله رفی، مورخ، نویسنده و عضو اکادمی علوم افغانستان، به تفصیل صحبت خواهد کرد.
مننه د پاکستان لخوا به را سره رستم شاه مومن صاحب په دې خبرونه کې ګډون کوي. دی په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمې پر حالاتو ژور نظر لرونکی دی. همداسې به ایاز وزیر صاحب را سره په خبرونه کې ګډون لري. د پاکستان پخوانی ډیپلومیټ پاته سوی او د سیمې پر حالاتو نظر لري. او د خبرونه په دویم نیمای کې به را سره افراسیاب خټک صاحب ملګری وي چې د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ دی او د پاکستان د سینټ غړی دی، او بداسي عثمان خان کاکړ د پښتونخوا ملي اومي ګوند د بلوچستان صوبای مشر دی. دوی بر سره په دې خبرونه کې ګډون لري.
یعنی دوی دواړه به د خبرونه په دوهم سات کې را سره ملګری وي، او خو په دې اول سات کې لکه څنګه چې اشاره وشوه، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک، لیکوال او مورخ حبیب الله رفی، همدارس په کابل کې د افغان د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند، او شاغلای ایاز وزیر چې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ دی، په دې اول سات کې له موږ سره د ټولو ملمنو ته هرکلی وایو.
مننه څاروان صاحب. کلمړی رسول ک تاسو په خپل خبرو کې پر دې موضوع نه واچوله چې د دې خبرونې موضوع څه ده. د خبرونې د پیل لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرمج خبري کړې دي چې دا غوي پر دې کنده یا کندک باندې خندق باندې دوی څه نظر لري. نو هغه خبري باور د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر د ویاندې تسنیم اسلم خان خبري باور.
Yeah, it's not a foreign policy issue. हम अपनी टेरिटरी में जो मर्जी कर रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान में नहीं कर रहे, ये हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है.
د څاروان صاحب دا خبرې په اردو کې ز د ترجمه اوریدوم ته وایم چې څوک شنور باندې پوجي دا وایي چې دا په بهرنی تګلارې پورې نه لري. موږ شهر څخه په خپل خاور کې د نن کو په افغانستان کې نه کو، او دا د دې په خبره د زموږ د خپل کورنی امنیت مسله ده.
بله، پاکستان دا وایي چې دا د دوی داخلي مسله ده او افغانستان سره څه ارتباط نه لري.
ما یک بار دیگه میخوایم به شنونده ها یادآوری بکنم که این برنامه خاص زیر آسمان کبود به طور مشترک میان رادیو آزادی و رادیو مشعل به پیش برده می شود. در افغانستان این برنامه را از رادیو آزادی و در پاکستان از رادیو مشعل بشنوید.
نو ور بشو ملمنو ته لمړی ډاکټر اکرم خپلواک چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر دی. خپلواک صاحب، د کاندید استلو په ارتباط تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر واوریدو، د افغانستان نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم در سر مخه تاسو ملمنوتا او د ماشالله او ازادي رادو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه چې تاسو مخکې په مقدمه کې ویلې دغه تاریخي مسله د افغانستان د ټولو نظامونو لخوا نه د رسمي کرخې په توګه یا د رسمي سرحد په توګه نه ده منل شوې، بلکې د تاریخ په اوږدو کې همداسې لاینحله پاتې ده. د افغانستان د حکومت دریځ په دې اړوند ډېر واضح ده، هغه دا ده چې موږ په دې سیمه کې د اولسونو قومونو او د یو قوم ترمنځ د بیلتون د هیڅ کرخې یا د سرحد د هیڅ کرخې طرفدار او په همدې اړوند باندې دریځ مو له پخوا نه هم د ټولو نظامونو همدا ده چې دا اولسونه بالاخره یو دي او تصمیم یې په دوی پورې اړه لري. له بلې خوا د دې کرخې تاریخچې ته چې جناب استاد رفیع سره ناسته هغه به خپله خبره پوه کړي، دا کرخه د سرحد په توګه باندې نه ده منل شوې، ځکه د سرحد تعریف ډېر واضح ده چې هغه د دو نظامونو د دو دولتونو د دو مستقلو ادارو او حکومتونو ترمنځ چې هغه یو رسمي خط یا سرحد ټاکل کیږي او هغه باید د نړیوالو معیارونو مطابق وي، په هیڅ صورت باندې دغه یو شی نه ده. او که تاریخي پس منظر ته هم لاړ سو، په هیڅ صورت باندې د برتانوي امپراتوري وارث همدا ملک نه ده. نو په دې اړوند باندې تاریخي پس منظر ته ډیر نزو منګ له پخوانه هم چې پخوا په دې سیمه کې د سیمه خاردار موضوعات یا نور موضوعات مطرح شوی په جدي مخالفت کو، اوس هم د هر ډول هغه موانع او مخالف یو چې هغه زمنګ ولسونه زمنګ یو قوم چې د کرخې په دواړو غاړو کې پروت او هته په ډیرو سیمو کې زما کې شریک دي او کوری په ډیورن کرخې دی خو همځکه یې خو دا یا کوری خو همځکه دی خو ته او گیزو بیگا په زرهاو افغان قوم د دې کرخې څخه اوړي راوړي د خپل روزمره کارونو لپاره نه منو او نو ور سره موافق.
جناب وزیر صاحب، با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، با معذرت، موقف حکومت افغانستان در قسمت خط دیورن روشن است، اما موقف افغانستان در رابطه به همین حفره خندق چه هست؟ سوالی بود.
ډیر موازی ویل چې د هر ډول هغه معنی کغه خندق وی کغه سیمه خردار وی کغه هر هغه معنی وی چې هغه د ولسونو ترمن د ارتباطاتو یا د رابطې د قد سبب کیږي زموږ لپاره د منلو ول نه.
پس ای پروسه یا حفره خندق حدود تقریبا 4 ماه از جریان دارد. این 4 ماه حکومت افغانستان هیچ بر رسانه ها حداقل چیزی نگفته. آیا مسئله را با حکومت پاکستان در میان گذاشتین شما؟
شما خبر دارین که 4 دفعه در ولسوالی معروف ولایت قندهار در اونجا سر ازی مسئله جنگ شده بین و هم اقوام مداخله کرده، هم در پکتیکا در ولسوالی تروه 2 دفعه حمله شده و هم اقوام هر دو طرف، این طرف قوم سلیمان خیل و طرف قوم لوانه و مندوخیل مخالفت کرده. به مخاطر این معزله از 4 ماه که شروع شده چند دفعه بند شده، منتها در روزای اخیر شما در جریان هستین که قطعات نظامی حکومت پاکستان با وسلای سنگین طرف خط دیورن آمده و بازی کارا را شروع کرده، منتها موقف حکومت بسیار واضح استن و دو هیئت پیش مقرر شده بود که باز دو وقتی کارا را بند شد و امروز باز جلالت مآب جمهور رئیس یک هیئت بلند رتبه از وزارت امور خارجه، وزارت امور دفاع، وزارت امور داخله و سرحدات تعیین کرده تا که موضوع را جدی بررسی کنه و به اقوام نزدیک به خط دوران صحبت شوه که قضیه از چه قرار هستن و موضوع در کدام جای هستن. تا بال دقیق با مو اندازه که در رسانه پخش شده که چند صد کیلومتر هستن این واقعیت نداره، منتها کارا مثل که شما گفتین پیشتر شروع شده باز ممانعت شده و بند شده و هم از طرف اقوام بند شده و هم از طرف حکومت جمهوری اسلامی افغانستان بند شده. در این روزا که 3-4-5 روز میشه که این موضوع پست شده و شما در جریان هستین که در این روزا پس سر از این همی حیاتی که نو جلالت مآب جمهوری استین کده اجرات خواهد کرد.
مننه اخ پلواک صاحب. اوس د رستم شاه مومن صاحب را سره د ټلیفون پر کرښه راغلی دی، همداسي ایاز وزیر صاحب راغلی دی. رستم شاه مومن صاحب، تاسو ته هرکلی وایو په خبرونه کې، هم ایاز وزیر صاحب ته هرکلی وایو په خبرونه کې.
تشکر
مومن صاحب. وزیر صاحب زه تاسو ته د خبرونې لنډ غوندې تصویر وړاندې کوم، چونکې تاسو اوس راغاست په دې خبرونه کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان له پلوه چې کومه کنده یا خندق کیندل کیږي، پر دې موضوع په خبرونه کې خبرې کوو. د ازادۍ او مشال ریډیو له لارې په افغانستان او پاکستان کې خبریږي. د افغانستان لخوا ډاکټر محمد اکرم خپلواک صاحب را سره دی، د افغانستان د قبایلو او سرحدونو د چارو وزیر دی. حبیب الله رفیع صاحب را سره دی، د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی او څېړنکار دی. رستم شاه مومن صاحب، لومړی پوښتنه به زه تاسو ته ووایم چې قسم تر موږ د پاکستان نظر وړاندې کې پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسلیم اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې دا د بهرنۍ تګلارې پورې اړه نه لري، دا د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی چې هر څه کوي په خپله خاوره کې دننه کوي. رستم شاه مومن صاحب، ستاسو په فکر د دې خندق کیندلو ضرورت ولې پیښ شو، د څه لپاره خیزي ده؟
ور یول خدا خبر فکر کوم یہ بھائی چھ موقزان پوری کچھ زیادہ ڈیورن کرخا یو سرو سور لسکالو کرخا دا یعنی پدے بانے پا افغانستان کی ہم پاکستان کی ہم پاکستان جوڑے جو مخیر برطانیہ ہم ڈیر حکومت میں تیشی پاکستان جد جوڑے دو نہ پس تر اس پورے افغانستان کے دا خبر خواہ مخا کی چرا ڈیورن کرخا چکم نے منگ نہ منو دمان لو والا دا خبر ہو کی ہر جگہ کی پتر اس پورے دا افغانستان دولت پر رسمی تو گا پاکستان سے دا خبر نظر اچے تکڑے لیکن چیز فکر کم چی عیم دا گمان کئی چرا دین سے جوڑی گی نہ حالات دیر تغیر پکر آگر ہے دیور آگے چی مخلار سی یو خبرہ دیم خبر دا چی دا خبر بالکل صحیح ده چې قومونه اخوا ته مسیږي، د خو یو قوم نیم اخوا ده نیم دی خوا ده، یو کنده نیم اخوا ده نیم دی خوا ده، او د دې قومونو بیلتون نه دی راتل پکار او په دې کې داسې خندان نه دی اچول پکار چې دا قومونه چې کوم نه مستقل بیل شي، که خندق کنی او که تار دغه کوي او که دیوال خیجی، دا ټول غیر فطری خبرې دي او د منلو وړ نه دي او باید چیرې دې مخنیوی وشي، ځکه چې په لکاو خلک چې کوم دی نو دې خواتم او خواتم د چا ځمکې دي، چا کورونه دي، د چا خپل خپلوۍ دي، د چا جایداد دی، د چا کاروبار دی، هغې ځي را ځي، نو په دې کې خندان اچول دا مناسب نه دي او دا په کار نه ده.
مومن صاحب، د څه لپاره یې کاږي، هدف یې څه دی؟
گورے دل تخو یو دا فکر دے پا پاکستان کے شے دا آغا طرف نا خلق راجی یو دلتا دا کئی یو ٹیررزم کئی یو دا کیا کئی او دلتا خلق کو چکم نے پدا کی پا قبائلو کی چکم نے دا پاکستان دورت خلاف یو باوت شروع شوئے دے او پدے کی دا خلق کو لاستے چکم پا پاکستان کی دیا چکم خلق دا پاکستان نا لارشی و اخوات پا پاکستان کی اسکوگ نا کئی او بیا دل ترازی اخپل چکم نغی تحریکات دی اغا چلی دا فکر پاکستان کشتا تر سو حد پوری دا سیده سو حد پوری دا سیده دی اغا بیل خبر دا خدا یو پریشانی شتا یو مسئلہ شتا یو فکر شتا نپا دی وجبانی که دیشی دی دا ویلی چی دلتا خندقو کنو دا خدا منطقه خو تاسو طول مطولو لیدلی دا دوم را یو سخت منطقه دا چی بدا که خندق کنسل یا دیوال وال یا چکم نے بل سے رسی اور رکاوٹ جوڑول چپاغی بنے دخل کو تک را تک چکم نے بنشی دا کیدے ہم نشی دا قدرت دا منطقہ دسی جوڑا کرے دے چپا دے کے دسی مستقل بلتن راتلل دیر گرانا خبر دا نظر فکر کم چے پاکستان دولت بہم پدے بانے زان پوئی کی چدا یہ چٹی اور عباس کار دے پدے بانے اس چکم نے مصرف کول دی رازی چی آغا چکم اصلی مسئلی دی داغی علاج کو چې مسئلے علاج وشي نو بیا خو پاکستان او افغانستان خلق تک را تک به هم آزاد وي. او
مننه مومن صاحب پر دې مسلو چې تاسو کوم اشاره وکړه دې ته به راځو، خو ایاز وزیر صاحب نه یوازې د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ پاتې شوی دی، د سیمې پر حالاتو یې نظر دی، بلکې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د سیمې سره تعلق هم لري. ایاز وزیر صاحب، ستاسو په فکر تاسو دې د پاکستان د اعلان یا د ګام ته په کوم نظر ګورئ؟
گورے جی دا اول وار نہ دے سدارنگا خبر منصر ازی کے مخیال دے 9/11 نہ بعد دا پاکستان دا اغوا چارواک جنرال مشرف هغه دا وایي چې موږ به د ډیورنډ کرښه چې دا د دې سره به تار واچو بند کو او ورسره به ماین هم ولګوو چې څوک نشي راتلی. نو هغه یو رنګ خبره وی کړه وچلېده منځ کې خبره اترې هم تاو تروخواله منځ ته راغی. افغانستان خپل ریزرویشن هم ډېر پکلا کو الفاظو ښکارا کا او پاکستان آشای هغه رنګ ونه که څنګه رنګ چې ویلې شوی وو. نو زمانم چې ریزرویشن په پاکستان کې شته دغه رنګ په افغانستان کې هم شته چې په یو بل باندې اعتراضونه کوي چې تا خاوره زما د امن د خلاف استعمالیږي. خو د هغې مخنیوی په نورو طریقې کېدای شي. دا علاج نه دی چې هلته د ماین ولګي یا د دیوال جوړ کړي، نه په دیوالونو سمېږي او نه په ماینونو سمېږي. دا د دواړو خلقو د دواړو حکومتونو په تعلقات دا معامله سمېږي، معامله منځ ته د خیر د جوړې راتلی شي که نه وي. تر اوسه پورې که وګورو د ډیورنډ کرښې د تاریخ نو دا خو ډېر وخت تیر شو، خو پخوا به موږ تش په د وزیرو منطقه کې خاص کر ورته وي چې پیوانده راځي هغه به راتلل، د افغانستان خلک به راتلل د پاکستان په لاره هندوستان ته، تر بنګاله به تلل بیا واپس به تلل. اوس هم هماغه خلک ما تیر کال لیدلی دي، زه د انګور اډې پورې تللی وم. همدا خلک پخوا به په اوښانو په خرو پیدل به دا سفر کوو، نن یې په ټریکټر کوي، هماغه رنګ روان دي ځي راځي. نو زه وایم چې شاید د ډیورنډ په کرښه کې داسې څه انډرسټینډینګ هم وو که زه غلط نه شم، چې چونکې په دې کرښه باندې قومونه داسې دي چې هغه په منځ کې تقسیم شوي دي، لکه څنګه رستم شاه صاحب وویل هلته د خلکو ځمکې دي، آ خلک لوکل په دې د یوه بل نه نه منې کېږي چې هلته د ډیورنډ کرښه ده د خلکو ځمکې آخوا دیخوا شته. زمونږ د وزیرو په برمل کې ځمکې دي په افغانستان کې دننه، اوس یې په پاکستان کې خو ځمکې په افغانستان کې دي. همدغه رنګ د افغانستان چې کوم وزیر دي هغوی د ځمکې میراث زمونږ سره د پاکستان په خاوره کې دننه شته. نو موږ یو بل خو آسره وینو خو د
ډیورنډ
په منځ کې.
بله صاحب، وزیر صاحب کور دی ودان سلامت وسی. رفی صاحب مخکې شاغل مومند وویل چې له دې کرښې 114 کاله وزي، بلکې 121 کاله وزي او ټولو حکومتونو دا کرښه منلې ده د دوی په نظر، او د افغانستان حکومت هم هیڅکله رسمن دا موضوع له پاکستان سره شریکه کړې نه ده. البته په افغانستان کې دننه په دې اړه ډېرې خبرې کېږي، له هر افغان څخه پوښتنه کوي، هغه وایي چې ډیورنډ نه منو، او د افغانستان هیڅ حکومت هم رسمن نه دی ویلي چې ډیورنډ کرښه نه مني. که تاسو یو څه د دې موضوع تاریخي سابقې ته کتنه وکړئ چې افغانستان په کوم اساس حاضر نه دی چې ډیورنډ رسمي کرښې په حیث ومني.
د لوی خدای په نامه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه، او په دې میز کې شریکو دوستانو ته احترامات.
سلامات.
خبره دا ده چې د ډیورنډ کرښه اصلا وجود نه لري. یو څه چې وجود ونه لري هغه به څنګه څوک ومني؟ د دې د ثبوت دپاره زه تاسو ته دلایل وړاندې کوم. لومړی خبره دا ده چې د ډیورنډ د کرښې په برخه کې د افغانستان د یوه لاسپوچ پاچا او د انګریز د یوه نماینده ډیورنډ ترمنځ خبرې شوې، او دا خبرې د بندو دروازو تشا شوې، او بالاخره د دې یوه مسوده لیکل شوې ده چې داسې به کېږي به داسې به کېږي هغه هېڅ نه وه هغه متن ته چې تاسو اشاره وکړه هغه هېڅ نه وه حتی حقوقي او قانوني لغتونه نه لري چې هغه د یو حقوقي هغه په حیث قرارداد په حیث ومنل شي په هغو کې کېږي دا په هغو کې لیکل کېږي چې داسې به کېږي او هسې به کېږي په هر صورت دا مسوده جوړه شوې ده او د دې مسودې په اثر تیمور ډیورند سره د خپل ملګرو راغلی دی او په دې ډیورند کرښې په دې سیمو ګرځېدلی دی او بالاخره د دې د بېلوبېلو برخو نقشې جوړې کړې او هغه یې امیر عبدالرحمن خان ته لیکلې دوی وایي په 1893 کې دا مسوده لاسلیک شوې لیکن جالبه دا ده چې تر 1893 پورې زما سره د عبدالرحمن خان د دفتر سندونه موجود دي چې هغه تقریبا 40 مکتوبونو ته رسیږي چې د وایسرا او د ده ترمنځ تبادله شوي دي په دې کې په هره برخه عبدالرحمن خان انتقاد کړی او بیرته ورد کړی ده مثلا په یوه برخه کې لیکي لکه څنګه چې رستم شاه مومند صاحب وویل په یوه برخه کې لیکي چې په دې ځای کې چې تاسې کرښه تېره کړې کلی دې خواته پاتې دی د افغانستان خواته و هدیره یې د بلې خواته پاتې ده یا په دې بل ځای کې چې تاسې کرښه تېره کړې کله یوې خواته پاتې دی څړځای بلې خواته پاتې دی نو په دې اساس دا کرښې غلطې دي دا سمې نه دي دا زه نه منم تر 1899 پورې چې ده دا نه دی منلی نو تاسې څنګه دوی څنګه حکم کوي چې دا په 1893 کې لاسلیک شوې ده او بله جالبه دا ده چې تر اوسه پورې نه انګریزان توانېدلي نه پاکستان توانېدلی چې د دنیا د یو آرشیف نه د هند آرشیف نه د انګلستان د آرشیف نه داسې یو سند راوباسي چې په هغو د عبدالرحمن خان لاسلیک کړی وي او هغه یې د امضا کړی وي یا یې د ګوته پرې لګولی وي
بله صاحب ډېره زیاته مننه
په دې اساس دا یوه تشه مسوده ده دا سند نه دی لږ وړاندې هم راځم اجازه راکړه چې د هغه ښه روښانه شي موضوع نو په دې اساس دا سند نه دی بله خبره دا ده چې عبدالرحمن خان ته انګریزانو د دې نه وړاندې 12,000 کلدارې کالنی معاش ورکوه لیکن کله چې د ډیورند کرښې موضوع سره مطرح شوه دوی دا کلنی معاش 6,000 نور هم زیات کړل 13,000 شو دا 13,000 روپۍ دوی کال په کال ورکولې چې دې تقریبا د دې ډیورند د خبرو یو هغه درلود یو ګراوی شکل یې درلود چې دا تر هغه وخته پورې چې الحضرت امان الله خان خپلواکي اعلان کړه دا پیسې وربندې کړې زه دا پیسې نه اخلم د پیسو د بندېدلو سره دغه ګروي هم د منځه ولاړه نوره نشته وروسته له هغې چې د انګریزانو سره کوم تړون شوی دی په هغه تړون کې په دوهمه مسوده کې په اوله کې نه په دوهمه مسوده کې د تړون د مادو نه وروسته په وضاحت لیکل شوي چې افغانستان یو مستقل و آزاد هیواد دی او د دې نه وړاندې چې کومې معاهدې د هند برطانوي او د افغانستان د حکومت ترمنځ شته هغه ټولې لغوه دي نړیوال قانون په ملګرو ملتو کې په 1988 کې لاسلیک شوی دی چې کله چې د یوه تړون یو لوری د منځه ځي هغه د انتقال وړ نه دی هغه لغوه کیږي نو کله چې انګریزان د دې سیمې نه ولاړل دغه تړون پاکستان ته د انتقال وړ نه و په خپله لغوه شو وروستۍ خبره چې په دې برخه کې ډیره مهمه ده هغه دا ده کله چې انګریزان تلل چون په افغانستان کې دوی درې ځل شکست خوړلی و ماتې خوړلې وه ډېر شرمېدلي وو نو په دې اساس دوی د افغانستان نه د غچ اخیستلو په خاطر کله چې هند او پاکستان سره بیلول دوی دوه صندوقونه کېښودل د مسلمان په نامه او د هندو په نامه پښتنو او بلوڅو ته یې د دې حق ور نه کړ چې دوی ځانګړی صندوق ولري هماغه و چې ډېرو لږو کسانو هغو کسانو چې د انګریزي دولت مامورین وو هغو برخه پکې واخیسته نور ټولو پښتنو او بلوڅو بایکاټ وکړ او په دې ریفرنډوم کې برخه وانخیسته او ډېر زر په بنو کې قومي مشرانو یوه لویه جرګه جوړه کړه او په دې جرګه کې په خپلو وینو یو سند لیکلی چې د هغو اصلونه موجود دي او په دې کې لیکلي چې موږ نه پاکستان غواړو نه هندوستان غواړو موږ خپل آزاد ژوند غواړو چې بیا د دې په تعقیب په دې د خدایي خدمتګارو لخوا د پټانستان نوم ایښودل شوی و. بي بي سي وویل خدای دې وبخي، هغه وویل کله چې دا نوم موږ ته راورسید موږ هغه پښتونستان کړ او وروامستوه، بالاخره د پښتونستان موضوع رامنځته شو. نو په دې اساس د ډیورنډ کرښه هیڅ وجود نه لري، د افغانستان حکومتونه هیڅ مجبوریت نه لري چې له پاکستان سره د یوې واهي کرښې په سر خبرې وکړي او یا یې یاده کړي. په دې اساس د افغانستان حکومتونو په رسمي ډول دا نه ده یاده کړې، لیکن په عملي ډول یې نه ده منلي. زموږ لویې جرګې، زموږ ولسي جرګې په دې برخه کې پریکړې کړې او دا د ډیورنډ کرښه یې لکه څنګه چې نه وه همداسې.
تشکر جناب استاد رفیع، بعدا هم فرصت بیشتر خواهد بود در رابطه به بحث، برای شما فرصت بیشتر مساعد خواهد شد. حالا به شنونده های عزیز فرصت کوتاهی میتیم که تماس بگیرن و نظر خود را در رابطه به موضوع مورد بحث ما که مسئله حفره یک خندق در روی خط ډیورنډ در از طرف حکومت پاکستان هست، نظر خود را مطرح بکنن. از افغانستان شنونده ها میتونن با ما و شماره های زیل زنگ بزنن 0799-203-540 و 0800-822-755. چشم برای تلفن های شما هستیم.
در نوم ریدم کو تاسو کولای سي چې پردیش مې روهم را سره په خبرونه کې برخه واخی. موضوع د دې خبرونه دا چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د 8 فټه جبر او 10 فټه او سرور کندې یا خندق کندلو کار پیل کړی دی. پر دې موضوع په دې خبرونه کې برخه را سره اخیستل سي د ټلیفون شمیرې لزان سره ولیکې 0000 22 11 25. بل شمیره دا 0000 22 11 25. بل شمیره دا 0000 22 11 25. او بل شمیره دا 0000 22 11 25. په دې ټلیفون شمیرو کې تاسو ټلیفون وکړئ نو په دې خبرونه کې را سره برخه اخیستلی سي او د خبرونه کې له شریکو میلمنو څخه تاسو کولای شئ پوښتنه وکړئ.
بلې، او زموږ میلمانه دي د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک، لیکوال او مورخ حبیب الله رفیع، او په پاکستان کې دوه پخواني ډیپلوماټان ښاغلی رستم شاه مومند او ښاغلی ایاز وزیر. اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو او مشال راډیو.
السلام علیکم، اسمت سروان صاحب امیر خان خبرې کوم سویزرلند.
مهرباني کوي.
سلام یم استاد عزتمن او محترم میلمنو ته. ا پښتو کې یو مطلب دا وی چې غار کلوار د پسر الیاس دا اوس د سویزرلند ته د په دروي برخه باندې دا جوړ شوی دا یو ټوټه منځکا فرانس ور کړی دا یو ټوټه منځکا ایتلی ور کړی یو ټوټه جرمنی ور کړی دا لیکن دلته دا موږ چې ورته ګورو دروي سکاره ما دلته وښو په سویس کې دا خلک یو بل ته تکلیف نرسوینه جرمنی نه فرانس ایتلی د افغانستان حالات ته کوم وګورو دا د ډیورن کرخې په اړه کې ما پښتنه دا د مومن صاحب څخه مخکې ذکر وکړ چې دوړه طرف ته خپل یو وینه د یو خلک پراته دي. د افغانستان خلک هم دې ته فکر وکړي چې په دغه جنگ وخت کې د طرف ته ډیر ماجر سو دلی ته یې درې دي، دلی ته دوستان دي، دلی ته خپلوان دي. دا خبر کا په بلل ملی ټولنه باندې وروبلیږي چې خلک په کوم طرف باندې خوشحال وي، دا نه چې موږ یو بل ګریوان ته لاس وو یو بل ته.
کامران صاحب مننه، سلامت اوسه. سلامت اوسه.
خب شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. شنونده رادیو آزادی و رادیو مشعل و برنامه زیر آسمان کبود هستین.
خبری اوکی؟
الو،
بفرمایید. بله، سلام علیکم.
الو
استاسی آواز راځي.
سلام، سلامونه تاسو ته آزادی ډیجیټل کارکونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه، مهرباني وکړئ لکم زینا ځان معرفي کړئ او لنډه پوښتنه وکړئ.
کاظم خبر په لغمان څخه شیبر سره ورکی او ورکی تفسیر لرم غواړم د موضوع په اړه باندې ورکی تفسیر کوم. بل اړینه محترم وزیر صاحب څخه ځما خپل محترم وزیر صاحب ته متوجه ده.
مهرباني.
افغانستان تاسو ګورئ په منګه په خپل په سرحدي ځکه کوم سرحدي ځکه لرو البته موږ شهیدان ورکړي دي. د افغانستان حکومت د افغانستان خلک هیڅ نه خپل یو لسمه کې څنګه تیری او د افغانستان د افغانانو هغه طبيعي خاصه چې څه خبره چاته پرې او وزیر صاحب څخه مثال ده. جناب وزیر صاحب تاسو آیا دا خبره ته وزیرانو شورا کې یاد کړی دا نن دا یاد کړی د افغانستان او خلک مو دي نن دا غوړه کټونه زغملې سینې دا غوړه
سینې دا غوړه. کاظم صاحب پدیم اړه وزیر صاحب خبري وکړي
شورا ته کوم دا کړی دا
وزیر صاحب هم دې موضوع خبري وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
بله، از اونایت کرده و سوالی پرچند با شما سوال شده. میخواستم نظر اعلان این برنامه نظر شخصی مسئولی که در این باره میخواه به شنانده ها پسخ بیده. اگر خط بیوران و قرن ازدا نشده نصد به این گفته های استاد که ما شنیدیم، پس با چی انتظاری هست؟ جوان ها باید آمده باشند، دولت باید آمده باشند تا از این تجاوز پاکستان جلوگیری کند. ما فقط از همون قدرتمنده ها دولت مندا افغانستان علی حضور داریم که جوان ها را تشریخ مصرا کنند تا همه جوان ها به خاک خواهد وطن خواهد دفاع کنند و
تشکر. سوالتان را گرفتیم، حتما جناب وزیر صاحب یادداشت کرده و به شما پاسخ خواهند داد.
بله، او بل اوریدون که امرا سرده یه لبلوچستان سخه گورو چی چا تلپون کرده. سلامونو تو خبری کوی او لکم زی سخه خاص. هلو، تاسو زموږ غوړی څوک خبرې کوي له بلوچستان څخه چې کوم اوریدونکی دی هغه ته ورځو؟ بل موږ تاسو سره یست پر لاین زما په خیال د دوی په لاین کې څه ستونزه ده؟
که خبرې وکړي اواز یې راځي.
داسې ښکاري چې ټلیفون باندې ستا خو نه پوهېږم چې دوی زموږ غږ نه اوري که څنګه چل دی. سروان صاحب، د دې اوریدونکو پوښتنې خو مې راواخیستې.
بله، اوس به ورشو میلمنو ته له اوریدونکو به وغواړو چې څو شېبې ټلیفون راونه کړي چې زموږ میلمانه ستاسو په څرګندونو باندې تبصرې وکړي. وزیر صاحب، ډاکټر خپلواک، تاسو د اوریدونکو څرګندونې هم واورېدې، د میلمنو څرګندونې هم، د ښاغلي رستم شاه مومند او همدغه راز ښاغلي ایاز وزیر او د رفیع صاحب ستاسو تبصره په دې موضوع سره چې پاکستان شغله رستم شاه مومند وایي چې د سرحد هیڅ کله د افغانستان حکومتونو له پاکستان سره مطرح کړی نه دی، یعنی عملا یې منلی دی، لیکن شغله رفیع وایي چې دا سرحد افغانانو هیڅ کله نه دی منلی. چې نه دی منلی، ولې افغانستان تر اوسه پورې دا مسله په نړیوالو محافلو کې او نړیوالو ادارو کې مطرح کړی نه ده؟
تشکر. اول من په هیڅ صورت باندې پاکستان خپل هغه د سیمې اختخاوري خاون نه بولو چې من ورسره په همدې سرحدي موضوع باندې بحث وکړو، ځکه چې دا من خپل خاوره بولو. او کله چې د برتنوي هند کې برتنویان ووتل، په یو صورت کې خود به خود د انده تړون منځ ته لیدل، نو من نه غواړم یو داس چا سره چې په خپل خاوره یا په خپل ملکیت باندې دغه سره خبرې وکړو. کله چې برتنوي هند او د دوی امپراتوري د جې لاړه، د افغانستان حکومت خپل رسمي موقف په ملل متحد کې ثبت کړی او درج کړی ده، او په دې اړوند باندې تصمیم د زمنګ هغه افغانان چې هغه د ډیورن نه یي خواته پراته دي خپل یو تصمیم نیولای ده. ان دې یو تصمیم نه موږ ملاتړ کوو، ځکه هغه د خاورې خاوندان دي. مخکې چې ورور ورته اشاره وکړه امیر خان، زمنګ هم غوښتنه د افغانستان د حکومت موقف دا ده چې په دې اړوند تصمیم حکومتونه نشي نیولای تر څو چې ولسونه ونیسي. دا د هغو ولسونو اختیار ده چې هغوی خپل راتلونکی څه ډول ټاکي. موږ د ولسونو اختیار ته درناوی لرو، او په یو وختونو کې هم چې جناب استاد رفیع ورته اشاره وکړه، دغه جرګه ته انسوي ده، په دې اړوند قرباني شوې دي، په دې اړوند مبارزې شوې دي. نو موږ هغه ټول هغه څه چې لازم دي د هغو خلکو په اړوند کړي دي. راځو دې ته چې د ورور پښتنه چې د کاظم خان له لغمان نه و، په دې اوس وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د وزیرانو شورا پلا مصوبه لري، او په دې مصوبه کې واضح توګه راغلي دي چې هیڅ مطبوعات هیڅ څوک د کرخته د سرحد په نوم نشي یادولی، بلکې دا د ډیورن کرخه ده. ان موږ د وزیرانو شورا مصوبه دریز د افغانستان اسلامي جمهوریت کاغذ د حکومتونو او نور حکومتونو واغه واضح دي. راځو دې ته چې د حل لارې چی دي. مخکې دوستانه ورته اشاره وکړه، لکه رستم شاه مومند صاحب چې ورته اشاره وکړه، موږ وایو چې آیا دغه ترهګری د دې سیمو د خلکو ارزو ده، او کدا ترهګری په دې سیمو باندې تپل شوې ده؟ موږ د پاکستان نه هیله کوو که چیرته هغه د دغو خلکو خواخوږی وي، هغه په سیمه کې د ثبات طرفدار وي، راځئ په هغو ریښو باندې وغږیږو، په هغو مسایلو باندې وغږیږو چې هغه د سیمې د ترهګرۍ راوړې ده. ځکه چې موږ که دی خو افغانانو په اړوند باندې مکلفیت لرو، دی خو افغانانو په اړوند هم مکلفیت لرو. دا اوس چې په کونړ باندې راکټ راځي، زمنګ مکلفیت دانه ده، د افغانستان اسلامي جمهوریت مکلفیت دانه ده چې بیرته ز په خپل مامون باندې، ز په خپل باجوړی باندې، ز په خپل سالارجی باندې له دی خو راکټ ورګزار کم، ځکه چې عینن لکه د دی خو کونړ خو کې د مامون دو سالارزو باندې ز مکلفیت لرم، یی خو هم ز خپل قوم ګرم، خپل وجود ګرم، او نه غواړم چې دغه توتی چې روان دي دا زما دغه وجود سره دوجی کی، او دغه روان حالات د دې معنی ورکوي چې غواړي چې بل اخره د قومونو سره بیل کی. د افغانستان حکومت پالیسی دا چې څنګه وکول شي د دوړو قومونو سره نږدې کی.
تشکر جناب ډاکټر.
ترمنځ فاصله ایجاد کی په مختلفو نمونو.
فقط یک سوال دیگه که پیشتر شنونده با از فرا مطرح کرد، پس به خاطر جلوگیری یا ممانعت از حفره خندق چی کرده حکومت افغانستان و چی باید بکنه؟ خب شکلی که اونا مطرح کردن، آیا به جوانها بگویند که آماده شوند بر ضد اقدام یا چطور؟
اول خو په دې اړوند باندې درېزلې امدا کوم کنده چې سلسله ده باندې شویم ده، او زمونږ سره د ځواکونو قومونو مداخله کړې ده. دا اوس په تورو کې کوم کنده دی شروع کړې ده، خپل په دې جی باندې د لوونو قوم، د سلیمان خیل قوم، او کاکل تر هاته تر یو هاده پورې مندوخیل هم دا ولري په همدین ځکه. یعنی دا ټول هغه داسې ځکه دي چې مختلف قومونه خپل منځي دا ویل لري چې د چاو چا ملکیت ده. نو موږ په دې اړوند باندې به خپل جدي تصمیم نیسو، او قومونو هم په دې درې ځلې دغه مددي مخالفت کړی ده. د لوڼو قوم چې د کمرالدین کارز خواته اوسېږي، هغوی په دې اړوند باندې راپورت سوي، او د خپله د پاکستان حکومت ته اختار ورکړی ده. سلیمان خیل چې دواړه د ډیورنډ کرښې دي خواهي خپراتي دي، په دې اړوند جدي مخالفت کړی ده. نو زموږ هیله هم داده چې په دې سیمه کې چې اور بل ده، د اور ته د پاکستان حکومت نور لمن نه وي، بلکې د اور د خاموشي لپاره د اقدامات وکړي، او داسې لارې چارو باندې کار وکړو چې موږ د سیمې ته ثبات او امن راولو.
مننه خپلواک صاحب. رستم شاه مومن صاحب، تاسو له دې سیمې سره بلد یاست، د پاکستان دریز دغه دی چې دوی د ترهګرو د دوی په خبره او یا د قاچاقبرو د مخنیوي لپاره دغه کار کوي، دغه خندق کندي، تاسو فکر کوئ دا څومره حقیقت باندې ولاړه خبره ده؟ د دې باندې به مخه ونیول سي د دې قاچاقبرو یا د دې ترهګرو چې دوی وایي راځي؟
زه فکر نه کوم دا د خلکو لارې ونیسي. دوی شوا کیلومتره غد سرحد ده، او که یو ځکه ته دیوال وې نو بل ځکه بخلق څنګه وږي، که بل ځکه دیوال وې بل ځکه بخلق څنګه وږي. دا خو دې خبره جواب شو، څونکه ما وخت سره لږ کم نه، زه په دې نور خبرو باندې یو زر زر یو تبصره وکم.
بالکل.
او بیا به اجازه غواړم. اول سره خبره دا ده چې نشپک شلی کالو د یو سل شلو کالو دا زول پوله چکم ده. په دې وخت کې پاکستان کې هم ډېر مسائل دي او تکلیفونه دي، او په افغانستان کې هم ډېر مسائل دي تکلیفونه دي. نو په دې وخت په دې پولې باندې چې دا شپږ شلې کاله دا چلېدلې ده، په دې باندې دا جګړه اوچتول چې دا اصلي ده او که اصلي نه ده، زه فکر کوم چې هسې د وخت ضایع کول دي. د هغې وجه دا ده چې دوه خبرې مهمې دي. یو اوس پورې په دې اویا کالو کې د افغانستان یو حکومت هم په رسمي توګه دا خبره د پاکستان د دولت سره چې کوم دی نه ده مطرح کړې په رسمي توګه. دویم په عملي توګه خبره کوم، په دې د چترال نوالې تر قندار او د نیمروز او د پوله پورې په دې باندې افغانستان عملا هم دا شی دا پوله منلې ده، ځکه چې په توخم کې اخوا تر هغې ګمرک دی، دی خو د پاکستان ګمرک دی. په چمن کې اخوا د افغانستان ګمرک دی، دی خو د پاکستان ګمرک دی. په د چترال نوالې تر قندهار پورې او د هغې نښکته یو خوا تر پاکستان قوه ده، بل خوا د افغانستان قوه ده. یو خوا د افغانستان فوج دی، بل خوا د پاکستان فوج دی. نو او چې کله پاکستان فوج مخک تلے دے یا دا افغان فوج مخک راغلے دے، یا افغانستان احتجاج کرے دے یا پاکستان احتجاج کرے دے، او وہ فوج کم دے بیا واپس شوے دے. نو دی ندا اختاری چی دا ثبوت دے دے خبری چی افغانستان عملن دا کرخ منلے دے، کم منلے نوے نو ولی بے چکم دے دا اویا کارا پا دیبان خاموشی اختیار کرے دے، او ولی بے چکم دے دا خپل ګمرکونه او خپل قوې.
مومن صاحب دلته یو خبره بلم ده،
دا به ولې کم ده؟
یو خبره بلم ده مومن صاحب او بخي، ودا چې پاکستان وای دا کنده وس یا دا خندق جوړوي وای دې یو اساسي علت ده. تاسو هم اشاره وکړه و مویل چې په دې باندې نه دي ترهګرو مخنی ولکیږي نه دي قاچاقبر، بلکې غواړي چې سرحد معلوم کړي. د پاکستان مقصد ده، یعنی پاکستان دا تشویش لري چې سرحد معلوم نه دی.
نہ پاکستان تا دے نقشے پرتی وی دفتر دینا ڈکی وی باز بھائی زینو کی پچینو بانی یا پکور بانی پوجے پا باغ بانی سے جگڑے اشتا دے خواغ دیر محدود دی لگی دی ہو پا مین دا چے کم غد کر خدا پا دے بانی جگڑ مگر نشتا دے کہ پا دے کی خوڑیر وقت تیر شو دیر دولتوں نے پی تیر شو دیر چے کم دے خواتا وہ رسوالی دیگی بے اخپل چے کم دے انتظامی افسران دے خواتا اخپل انتظامی افسران خدا بوس پورے پل بانی جگڑ نشتا باز باز ہے کہ حقوق بانی جگڑ دا چی دا اوپر چکم نے افغانستان ناراضی دا پاکستان کے سمر حق دے یا دا زنگل چکم نے دیکھ دا پاکستان سمر حق دے پا افغانستان یا دا مقبرہ چکم نے یا دا اجرا یا دا چکم نے کہانی دی رزم کے لان دی قیمتی کہانی دی پدا کے دا پا افغانستان دا خلق سمر حق دے پاکستان پدی بانی جگل اشتا دا خوبا میشہ بھی ہو پدی نور شیعوں بانی چونکہ التا پر رسمی تو گبانی افغانستان خپل قوا پدے 200 کلومیٹر بان خپل قوا زے پدے بان التا چولے دا پاکستان ہم چولے دا دا غینہ دا مطلب ولا ریگی چ دوار ہے وا دونو دا پول من لدا البتہ کہ پدے کی باج باج منطقو کی س کمے بیشے وی نو اپ کار دے کہ پاکستان او افغانستان کی کم نے خپل کی دی او غد غد مستقبل کے خوب
مومن صاحب
دا غی فیصلہ کی
مومن صاحب
دی حل حل دلارے جگل نہ جنگ
وہ بخش مومن صاحب تا سو خپل خبر کی ول کنا چی پاکستان افغانستان دا خبر عملی من لید دا ڈیورن دا کرشی او پاکستان تا سو خبر دی ضرورت نہ لری چی کندق د پولی معلومول لپاره وکاجی بلکی نقشے اور سر دی نو د دی کندق کیندلو بیا هدف س دی دی خندق او دی کندی
د دې دلته دا خبر ډیر نه د خوره شوی خو تاسو چې خبر وکړه دې دغه مطلب دی چې هغه نه پاکستان کې باز واکمن دا خبره غنی کې چې افغانستان نه خلق راځي او دلته په تحریکاتو کې اساخ دي چې هغه د پاکستان له دولت خلاف دي د دې خلکو د مخنیوي د پاره او د دې خلکو د راتلون پرار کې خندان چول د پاره پاکستان دا شی کړی دی د دې نه مخکم له قسم کې آیا زویر صاحب مخکویل دې نه مخکم وقف وقف باندې کله د دیوال خبره شوی وه کله د یو خاردار تار خبره شوی وه کله د ماینونو خبره شوی وه خو مونږ ټولو په هغې باندې چې کوم دی دغه کړی وو د هغې مونږ دا ویلي چې دا شی عملي کیدی نه شي دا غلط شی دی او بل لا چې دا دا پښتانه قومونه چې پراته دي دا په هغې کې بلتون راوستل دي او دلته چې کوم دی نیم قوم یو ځای کې دی اوس لکه زمونږ قوم مومن نیم اخوا دري نیم دې خوا ته دي نو مونږ چېرته دا برداشت کولی شو چې داسې یو دیوال او داسې خندق ووایلی شي چې پای کې دا قوم چې کوم دی پای کې بالکل خلیج پیدا کړی شي او د هغه خلک سره زمونږ خلکو خپل رشتې او چې کوم تعلقات او خپلې اړیکې چې کوم دي هغه ټولې ختم شي دا خو یو قوم هم نه مني او پاکستان به هم په دې باندې زما په فکر باندې مجبور شي چې دا دغه چې کوم دی دا پروژه چې کوم دی دا ختم کړي او په دې باندې نظر ثانی وکړي.
ډېر مننه رستم شاه مومن صاحب. ایاز وزیر صاحب تاسو ته راځو، تاسو هم له دې سیمې سره بلد یاست، تاسو په فکر چې تاسو د دې سیمې جوړښت ته ګورئ دغه سي خندق یا د کندې کندل چې پاکستان وایي د ترګرو کاچاګبرو مخه نیسي څومره پر حقیقت ولاړه خبره ده یا ممکنه ده چې په دې کې دوی بریالي شي؟
گورے جی کم لاس لکھ سے دے افغان دا ہاغ وقت واکمن امیر عبدالرحمن و دے انگریز موتی مر سر جورن پمنس کے پدولسم نومبر اتلا سوا دری نوے کی پا کابل کے لاس لکھ شوے ہو دا آغا تفصیل مومن سے بیان کر چی ترو سا پورے دا یو سل چور لسکالو خواوشا وقت پہ تیر شو نو دسے پر رسمی توګه باندې اعتراض یو بل نه دی کړی. امیر عبدالرحمن صاحب گمان کوم چې په مرګ نه مخکې چې خپل څه د خپل ژوند واقعات لیکلی دي په هغه کې دا ضرور لیکلی دي چې دا کرخه زما نه ده خوښه، یو قسم زما لاس مزی کړل، خو کرخه خې دستخط کړې ده، منلې ده، دا اوس بله خبره ده چې ته یو وار یو شی دستخط کړې او بیا د هغې نه وروسته وایې چې دا زه نه منم. او په دې باندې دومره وخت تیر شو د امریکې قواوې راغلې په هغې نه مخکې د سوویت یونین قواوې راغلې هغوی دا کرخه د هغې عزت وکړو هغه ماته نه کړه. زموږ او د امریکې په سالاله باندې چې کله زموږ فوجان هلته وویشتل ډېر تعلقات هم خراب شو خو کرخه یو بل ماته نه کړه چې یو بل هیواد ته ننوتلي وي چې دا موږ نه منو. وخت نا وخته داسې وړې وړې جګړې منځ ته راغلي دي خو هغې د ډیورنډ لاین حیثیت نه بدل کړی دی نه بدل کېدی شي. په تش په دې وینا
وزیر صاحب
موږ نه منو یا هلته یو قوم دی ځکه دا منو.
ایاز وزیر صاحب پوښتنه دا نه وه، پوښتنه دا وه چې پاکستان وایي چې دا د دې لپاره دا خندق یا دا کنده کینی چې تروریستان او قاچاقبر له دې پولې وانه وړي، آیا دا یې مخه نیولی شي؟ او بله دا پوښتنه هم ده چې ولې دا خندق د بلوچستان په برخه کې کینل کیږي، ولې په افغانستان په شرق کې نه کیندل کیږي چې همیشه پاکستان وایي چې لاغه خوانه طالبان او نور ترهګر د پاکستان خاورې ته وړي او همیشه هلته حملې هم پاکستان کوي؟ د بلوچستان په برخه کې خو پاکستان کوم شکایت هم نه لري.
ګورئ دا سوچ کول چې تش په یو کند باندې کم کندلو باندې به طرح کری کنټرول شي یا بل هلته فرنډونه چې واچوي په هغې دا ناممکنه ده. ډېر اوږد بارډر دی، ډېر مشکل بارډر دی، غرونه دي، کندې دي، ډېر زه نه وینم چې په دې به ترهګري ختمه شي. په ترهګرۍ تعلق د حکومتونو سره دی، حکومتونه دې خپل ته یو بل سره اړیکې سمې کړي، تعلقات سم کړي.
نو ایاز وزیر صاحب، ایاز وزیر صاحب چې په دې خندق ستاسو په فکر مخه نسی نیول کېدای، نو بیا دوی د څه لپاره کاږي؟
ګوره هغوی لوکل چې څه هلته کوي زه نه یم خبر، په پاکستان کې خو دا خبره دومره په زوره نه ده راپورته شوې. په یو ځای کې که څه ځای کندلی وي هغه شاید چې لوکل او مغه قواوې چې هلته ناستې دي هغه ځان غیر محفوظه ګڼي، په هغه باندې به څه حملې شوې وي. نو په خپله خاوره کې دننه د خپل ځان حفاظت کول هغه د افغانستان هم حق دی، د پاکستان هم حق دی. خو دا وینا کول چې دا کرخه د سره شته نه یا نه منو دا بالکل بیل موضوع دی. په هغه باندې به مشکلات منځته راشي، په هغه باندې مو تعلقات خرابېږي. نو زه یم چې وړه خبره به دومره نه وړو چې تعلقات خراب شي، کوشش به دا کوو
ډیر مننه. رستم شاه مومن صاحب په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر، د سیمې پر حالاتو نظر لرونکی، ایاز وزیر صاحب د پاکستان پخوانی ډیپلومیټ او د سیمې پر چارو کارپو، ستاسو دواړو ډیر مننه چې تاسو راغست په دې خبرونه کې مرسر برخه واخیسته. چون تاسو موږ تاسو رجمنه کړو چې یو ساعت به ستاسو وخت اخو، خو بیا هم ستاسو ډیر مننه. د پاکستان له پلوه به د خبرونې په دویم نمای کې افراسیاب خټک صاحب را سره ملګری وي، د عوامي نېشنل ګوند مهم مخکښ او د پاکستان د سینټ غړی، او همداسې به عثمان خان کاکړ را سره ملګری وي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبای مشر.
بلې، شما شنوندې رادیو آزادي و رادیو مشر هستین. فعلا برنامه زیر آسمان کبود، برنامه که بالای مسئله خط دیورند و حفره خندق در بالای خط دیورند توسط حکومت پاکستان مطرح شده. استاد رفی میمار ما هستن، حبیب الله رفی محقق و نویسنده و مورخ هستن، همچنان جناب وزیر اکرم خپلواک وزیر سرحدات و قبایل در استودیو رادیو آزادی در کابل با ما هستند. رفیع صاحب، پیشتر مهمانان ما از پاکستان این مسئله را مطرح کردند که حکومت‌های افغانستان در چندین سال گذشته، چندین دهه گذشته، این مسئله را خیلی رسما با حکومت پاکستان مطرح نکردند و عکس العمل نشان ندادند و حضور نظامیان افغانستان در تورخم و در چمن و نقاط مختلفی را که نام بردن و همچنان حضور گمرکات افغانستان در این طرف به این معناست که عملاً افغانستان ای سرحد یا دیورند به حیث یک سرحد پذیرفته. آیا فکر میکنن حکومت های گذشته افغانستان کارای کرده در این قسمت تا این مسئله را حل بکنه؟
په دې برخه کې اول د میر عبدالرحمن خان خبره ده چې هغه هم دا نه ده منلی او تر اوسه چا د امزه نه ده پیدا کړي. لومړی خبره دا ده. دومه خبره دا ده چې د افغانستان حکومتونو هیڅ کله او د افغانستان شورا او لوی جرګه هیڅ کله دا کرخه د سرحد پیس نه ده منلی، نه یوازې دا چې د افغانستان حکومتونو نه ده منلی، دا فقط د اموالو د تبادلې د کرخه پیس منل شوی چې دلته به مالونه تبادله کیږي، چون افغانستان نه دی توانیدلی چې د انګریزانو نه عملا بیرته واخلي، نو په دې اساس دا پاتې ده. اما د ولس اصلي خبره د ولس ده، د هغې ورځې نه چې د دې کرخې آوازه خپره شوې، همدا وزیر صاحب سره چې تاسې خبرې کولې ایاز وزیر، تاسو به پوښتنه ترې کړې وای چې د هغې ورځې نه چې دا کرخه تیرېدله، د وزیرو د مشرانو یوه لویه جرګه کابل ته راغله او عبدالرحمن خان ته یې وویل چې ته څه حق لري چې زموږ خاوره انګریز ته ورکړې. عبدالرحمن خان هیڅ ځواب نه درلود. بالاخره ورته وویل چې زه حاضر یم چې تاسو ته په افغانستان کې دننه مځکه درکړم او راشئ. نو په عملان د 1903 نه په دې سیمه کې د انګریز په خلاف جنګونه روان وو، حملې روانې وې، د انګریز تاسیسات دائم تر بریدونو لاندې وو، په زرګونو انګریزان په قبایلو کې وژل شوي، انګریز تلفات ورکړي، د هغو تاسیسات د منځه تللي. او کله چې پاکستان جوړ شو هم دا حرکت متوقف نشو، د پاکستان په تاسیساتو
رفیع